سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخک لا ساتي راټیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي ایران له امریکا متحده ایالاتونو مخکې د بریټ پلان درلود هغه د خبره سیشن بی د مارچ 3 په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مریت سره په یوې کتنې کې خبرې اعلان وکړه د ترامپ ټکو فکر کوم هغوی غوښتل چې نمرې بریټ وکړي او مونږ غوښتل چې داسې یو څه وشي هغه وړاندې ویل ځکه مې پر ایران د بریټ امر وکړ چې د خبرو اترو له دریدو سره مې داسې احساس وکړ چې ایران پر امریکا د بریټ پلان لري ولسمشر ترامپ د څرګندونې داسې مهال کوي چې په جنیوا کې د ایران او امریکایي مرکچیانو ترمنځ له خبرو اترو وروسته تم واچ د مذاکراتو بل پړاو پیل شي د ترامپ پروتوکول پر ایران د بریټ بد افایل بداوی چې په د هیواد کې د مخکینی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په څیر بل مشر په کار پیل وکړي هغه ویل کېدای شي دا کار وشي خو موږ نه غواړو چې داسې یو کار وشي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ایران خپل ټول هوایی او سمندري بریدونه بریالي وبلل دغه پروتوکول تقریبا د ایران هرڅه له کاره لویدلې دي ترامپ وايي ایران له هم د منځنی ختیځ پر هیوادونو توغندي توغوي خو بل اخره به د توان لاس ورکړي امریکا او اسرائیلو په ګډه د شنبه پورس پر ایران بریدو کړ چې له هم دوام لري د خړو د نړیوال پروګرام مشر وايي 200,000 افغان ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام مشر جان الف د شنبه پورس په جنوا کې خبري کانفرنس ته ویل د ماشومان ترمنځ خوارزواکۍ مخ په زیاتېدو ده تیر کال مو د افغان ماشومانو د خوارزواکۍ تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې و خو سږ کال 3,200,000 ماشومان د خوارزواکۍ په برخه کې درملنې ته اړتیا لري د الف پروتوکول د ملګرو ملتونو ادارې د بودیجې د کمښت لکبله په خوارزواکۍ د هر څلورو ماشومانو لمنځه یوازې د یو ماشوم د درملنې وړتیا لري د خړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې ویلي و چې د اوس لپاره میاشت کې له 2,000,000 اړمن افغانانو سره بشري مرستې کولای شي د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وايي په هغه پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې پر بنسټ په پاکستان کې میشت 2,300 افغان کډوال جرمنی ته انتقال شي د انفو امیګرنټس په نوم یوې خبری ویبپاڼه چې د کډوالو اړوند خبرونه خبروي د سه‌شنبه په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي د جرمنی په محاکمو کې د افغان کډوالو د شکایتونو له زیاتېدو سربیره د دوی په پالیسیو کې هیڅ بدلون راغلی نه دی په پاکستان کې میشت باندې 2,000 افغان کډوالو د جرمنی د حکومت لخوا د هیواد ته د انتقال ژمنه ترلاسه کړې وي د انفو امیګرنټس د راپور لمخې په روستیو کې څه باندې 1500 قضیه د جرمنی د حکومت پر ضد د افغان کډوالو لخوا ثبت شوی او نږدې 900 قضیه د استیناف په محاکمو کې تر غور لاندې دي د جرمنی حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو ته چې د انتقال په تمه و د نغدي مرستې وړاندیز کړی و او له دې غوښتي و چې بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپای ټولنې د پناهغښتنې ادارې وایي په 2015 کال کې د پناهغښتنې په غښتنلیکونو کې 40% کموالی راغلی دی خو دغه ادارو خبرداری ورکړی چې ښایي په ایران کې روانه جګړه د کډوالۍ بې ساري څپه رامنځته کړي د اروپای ټولنې د پناهغښتنې ادارو په هغه راپور کې چې د ایران د جګړې له پیل وړاندې خپور شوی راغلی و ک چې ترته د ایران د نفوس یوازې 10% خلک کډوالۍ ته اړ شي نو دا به د روسیو لسیزو د کډوالۍ تر ټولو لوی څپه وي تما ده در روان پنځشنبه پورس د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د اروپای ټولنې و وشت غړي هیوادونه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړي اروپای هیوادونو په 2015 کال کې شاوخوا 22,000 د پناهغښتنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې دا د تیر پرتله 9% کمواله ښیي تر دې مخکې په 2016 کال کې 10% کمواله ثبت شوی و تیر کال افغانان د هغو کډوالو په کتار کې و چې د پناهغښتنې تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه یې ورکړي دي له افغانان وروسته د وینزویلا وګړي هغه کډوال دي چې د پناهغښتنې قضیه تر ټولو ډیر درد شوي دي او د سیروم په نوم د هوایي چلند د تحلیل یو شرکت وایي پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته شاوخوا 3,000 الوتنې لغوه شوي دي د دغه شرکت په ټکو نږدې 1,000,000 مسافر د دې الوتنو له لغوه کېدو متاثر شوي دا په داسې حال کې ده چې د سه‌شنبه په ورځ د مارچ په 3 یو شمېر الوتنې بیرته پیل شوي خو لا ډېرو هیوادونو خپل هوایي حریمونه تړلې دي له خلیجو هیوادونو څخه د الوتنو د ټکټونو بیې هم په بې ساري کچه لوړې شوې دي په عین حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې له منځني ختیځه د خپلو وګړو د ایستلو پروازونه یې بیرته پیل کړي امریکا او اسرائیل پر ایران د شنبې پورې بریدو کړ چې په ځواب کې ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې امریکایي اډې پنخه کړې. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان په بریدونو کې ملکیانو د مرګ شغله وخته ده.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو ستر لستنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 پته زیات په دې کې شته او ماشمانو په شهادت ورسول او یو سولیدر وستانه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې شته او ماشمان تشکیلوي ته پنسوي دي.
پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دوام دغه جګړه پر افغانستان څنګه ریسکواله شي؟ د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو سربیره د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي. د چې په بازارونو کې د توکو بې څومره لوړې شوې وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د نیوی تعلیمي کال د پایل په درشل کې افغان انجونی وای لدی سربیر نور مطلب هم در تلرو ماتیم غواړو.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو سفر د سیال نورياس نوري او شفیق یار ستاسي قرباني یو نږدې څلور ورځې کېږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریټ کړی دی. په دغه بریټ سره ایرانی چارواکو پر ټولو صادراتو بندیز ولګو. افغانستان بیا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران پر بازارونو متکی دی او ډیر شمیر توکي د سون توکو په ګډون باندې له ایران افغانستان ته راځي. دا چې دغه جګړې د افغانستان په بازارونو تغیر کړي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو. په ګاونډي ایران کې د جګړې لپاره رئیس د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو سربیره د تیلو او غازو بیل وړي شوې دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو وایي
دا کوم وضعیت چې په ایران کې دی پر افغانستان یې ډیر اغیز کړی دی. د غازو ترکاری او د کور د اړتیا وړ نور شیانو به ډیر لوړ شوی دی.
هغه چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خوده لوټډه کوله ازادي رادیو ته یو ویل
زیاد اقتصادي بسیار به ایران
د هرات په ګډون د افغانستان په څلور درش ولایتونو کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس چې موږ په گاونډي ایران کې جګړه پیل شوې ډیر په تشویش کې یو. اول زغپل د ویښې په توګه ډیر اقتصادي ستونزې لرم.
پابلاس مینه کابل کې هم خلک اندېخمن دي. احمد فیضی چې کتاب لرونکي دی شکایت لري چې په روسي او څورزو کې په بازارونو کې د توکو بې لوړې شوې او نشي کولای شه د کور د اړتیا وړ توکي واخلي.
د ټولو توکو بې لوړې شوې دي. مثلا مخکې یو بوتل مربا اتیا افغاني و، یو کیلو غاز مخکې 15 افغاني و خو اوس 15 اوی افغاني دی. اندېخمن يم چې خلک وږي پاتې نشي.
د افغانستان بازارونه تر ډیره له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پر وارداتو متکی دي. له پاکستان څخه د وارداتو په دریدو لاله وړاندې د افغانستان په بازارونو کې د توکو بې لوړې شوې وي، خو په ایران کې د جګړې په پایل سره د بې نورې هم لوړې شوې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو له ایران سره د سک کال په نمړنۍ و میاشتو کې د راکړې ورکړې ارزښت باندې 1,600,000,000 ډالر ته رسیده. خیال د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. هغه وایي په روسي او څورزو کې د خوراکي توکو به لوړ شوې دي.
قبل از امید دوسه روز
ګودري ورځ وړاندې د وړو دی یو کوتي بای 1800 افغاني و خو اوس 2200 ته رسیدلې. د ګوري بای له 2300 څخه 2900 ته پورته شوې. د چای بای له 2500 څخه 800 ته پورته شوې. بایو ډیر بدون کړي. د چرګانو دیوي هغه بای له افغانی او نه افغانی په پورته شوی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو بې ډیر لوړ شوی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د مدیر هیئت د خونی یو غړی ازرخ شافیزی وایي کا وضعیت هم داسې دوام وکړي د افغانانو په ګټه نه دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
اکثر مواد اولیه او
ډیر خوراکي او سون توکي له ایران راځي. که په دغو وارداتو کې هر ډول ځان رامنځته شو نو معلومه ده چې پر بازار به اغیز کوي، ځکه عرضه به کمیږي او تقاضا به زیاته وي. بل پلو یوازې د بایو د پورتات لو خبره نه ده، زما تشویش دا دی چې قحطی را نشي.
بل پلو ایرانی رسنی و راپورونه ورکړي چې تر امرستانی له ایران هر ډول خوراکي او د زراعتي توکو صادرات بندي. دغه راپورونه لمخې د پریکړه د ایرانی وګړو د اړتیا وړ خوراکي توکو د لاسرسي په مخه شوې ده. په عین حال کې د ایران سپای پاسداران له هرمز تنګي د هر ډول سونتوکو او باربري کښتۍ وو د تیرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د غزواکونو ویلي له هرمز تنګي هیڅ کښتۍ د تیرېدو اجازه نه لري او که چا د خبرداري ته پام ونه کړ بریدونه به پرې وکړو. د سه شنبې په ورځ د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د یوې بوشکې بیه $2.8 وه چې له جګړې مخکې دا بیه $2.8 وه. بل پلو د اروپا په بازارونو کې د ګازو په بیو کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر اساس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې ومه ورځ روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 18مې د مارچ تر 2مې د لومړنۍ ارقام لمخې لګ تر لګې یو سل شپږ سلويخ ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2 سلويخ کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1 سل 4 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو تازه اعلان کړی چې د نخطو لپایله تر دې د مده پاکستان د هوایی او ځمکنۍ حملو لامل د وژل شوی ولسی وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 تر رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایی حریم نقص کړی. په یادو هوایی بریدونو او د هوانونو په پایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 113 ملکی او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجه او ماشومانو په شهادت ورسول او 103 نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې شجه او ماشومان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
نو موږ دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جمعاتونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندې او په خبرې د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3مې په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلې، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومي په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لښکېل اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,400 کورنۍ بې ځای شوي. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرخې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو، د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری ورتیا کم شوی په ورته وخت کې د دغه نخټو لامل د قربانی شوی او کسانو د کورنۍ یو شمیر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوسټو پر ځای د دوی کلی او کورونه په نخښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکو شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حمله لامل د یوې 15 میاشتنې لور او میرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل
پر سمې باندې وی چې جړ تیارې روغلې بمباري د وکه یمو د خپل ودا په ګډون یو ملیر و دغه په ګډون باندې څور لاس کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دغه کې درې شیدیناوي او نور هلکان او دوا کسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزم یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زمونږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ نه راواړه او زنانه م الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په زیبزه شهیدان شوی او دا دوه شدید زخمیان. پاکستان پولیس پرخه کوي او عام وګړي په نهه کوي، کمپونه په نهه کوي، کلیوالی کورونه په نخښه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرجوب لري راپورونه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخښو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني، خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوري سره په ګډه د پاکستان د بریدونو لامل د ماشومانو د مرجوب لري راپورونه د تایید هڅه کوي. دغه صندوق لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبره شوی راغلي د کرخي بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوی او اوس مهال د امنیتي اندېښنو لامل نګدي یو سل اته دیرش خونځي تړل شوی. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود دولسمه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوې او ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړې او لسګونه پاکستان نی پوځیانو ته مرګ ژوب لاړولې. نو موري دا ادعاه موکړه چې په 13 سلر وشتو ساتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بي پيلوټا او 2 کشفي درون الوتکې راغورځولې. هغه د غرازو ویل چې د دغه نخټو لپاره تر دې دمه 38 نه ډیر طالبان وجل شوی او له 24 ډیر ټپيان شوی دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نخټو کې طالب لوري ته د زیانونو د وختلو ادعاګانې کړې. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې چې سه شنبه د حدود لسمه خبر کړي ویلي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب ځواکونو غنې حمله شنډې کړي او په تاروزی بریدونو کې طالبانو ته مرګوبلي داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوري او د ادعاګانې په خپل واک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي او نخټې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هوت د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکی وګړي په نخښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نخښه کړي او اویا تنې وژلي، خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتې دو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تیرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلي د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه تا ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړی. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کېمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځې زمنګه سوداګانې نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته دی ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بی اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپل لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر خزینه خونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکامې شي ترڅو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو پښمر ورځې پاتې دي، د هغو میندو زرونه پیل ته لړزيږي چې د دې تعلیمي کال پر رسیدو نورې لونې لښپګم ټولګي پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال لونې لښپګم ټولګي خلاصې خو سکل ورته په کور کې ني چې دوی ناڅرګن برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د خپل یوازینې لور مور چې نه یو وختل نومې راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان
دا وای هر کله لور ترې پښتنه کوي چې راتلونکي کال به هم کوانځي ته ولاړ شي، خو په خبره دا لا جواب پات کیږي او یوازې لسترګو اوخ کې بهيږي. د کابل ښار د انجونو د لمړنۍ دورې خوانځي وی خون کې او د دوو زمونو او وی لور مورچی نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریک کړه.
از روزی که سنفشه شفت ما سر به بستر کمی مانم
زمان لور چله کلش پا گم تول گیده تلله لحاق محالت روزه چه هر طرف بالخ می سر ایخ ای ساتون همه پا دیان دیخنو که فکر کرده چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و روخیاره ده او دا هم وای زر از لون که دکتره که گم خوزه دوم را نهیلی که گم چکا شرایط افغانستان که هم دا سی دوام مکری د لور راتلون کې به مې څنګه شي چې ویده کېږم تر دوه ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلون کې به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته یې هم په همدې اندازه اندېښمنه ده او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت کاری چې دوی په کور کېناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کېږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمې وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
شپږم ټولګي ته لاړ شي نو متاسفانه د هېواد د شرایطو له کبله په دې باندې د علم دروازې بندې دي. بیچارهګانې په کورونو باندې کښېني، یعنې ځینې داسې ځینې ما لیدلي چې هغوی کنستن په پنځم صنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړ بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی. معلومه خبره ده، موږ ټولو ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېره بد او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم سنف نفارېږي د هغوی جړا د هغوی هغه مسومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام ومومي راتلونکي کې به افغانستان کې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بلاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خدا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو تر څنګ دې امرې هم په هېواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سار ته ایله دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مودي خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره ملمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې امداد الحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسیدونکی یم. خوست شیخ زاید پانتون جورنالیزم پونزی ده سه کال فارغ شویم و سوار لسالور کال. عمر می یو سه پا پیشاور سیمه که تیر کرده ده چهار ساده که و دادر وقت عمل تا وطن که یعنی چوکی و لسواله مردود بابرو کلی که سیب و تفریبی ده غلص دو لسکاله که
عمر متصوم را ده پا کم زایی که زگیدل یه کم کلی که دامو را توانه ویل؟
عمر می تقریبا 24 کاله ده و د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نومې سیمه کې زېږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستانه شوي هرات ته او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوی یاست هیواد ته، او په پخوانیو کلونو کې یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې تیره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره لږ دوره په خور کې تیره کړې ده، لږ دوره تقریبا لس کلنې او لس کلنې کې راغلی، او د څلور ویشت کلنې د ژوند برابرۍ کې هم دلته میشتي.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په مشوم توپ کې عموما هغه شکل جوړیږي او شاعران متوجي کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل څو بارښتیا هم دغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي، او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري. خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړیو کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی چې ځینې خلک دي انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. نو اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل څه هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې وې. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه دا نه غواړم چې ویندم.
بیا جدی شاعری څه وخت پیل شو؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله. یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لاړم. زمونږ تخصص کې وی ما ولیدل نو بیخي هغه زما تېر ژوند ماته بیخي داسې ښکاره شو چې یو سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغې ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزي متاسفه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل. هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد د هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، تاسوال وو، همسنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. همدا زغ صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې قانې شوم چې تېر مې هېڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمې کومر غټول مې لیدلې. کاروان صاحب مې لیدلې ده. یو څو مې کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس مو چولې ده، یو خاطره دې په کې. هغه عکس زما موبایل کې ما څنګه کې چې په سفر تللې چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمي مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې موږته دا عکس راغی. ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته. کاروان صاحب سره مې وویستل چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نومه کومه د کاروان سره مې لیدلې دی، او احمد زی الهام سره مې استاد، او استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلې دی، او نور ملګري ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دغه ملګري چې په دې ازمو ته تاسو مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو. په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه یو ملګري خو هغې صاحب ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، او زه دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیق صاحب دغې برخې کې کار کوو. ساحل صاحب او ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول. دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، د سکړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند نور ته دلته 15 دقیقې لکچر راکړه. دغه ستا ده یو ساعت مطالعه مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه مې زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوې هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې په څنګ کې تجسم کړي بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي څه پروا کله کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی مگر بیا هم لکه حاله کمی نه کا. او ما غزل په دردانو پیې لیکړې خود به دغه لکماله کمی نه کا. او مقتده چې په سیمبول او کنایه بیان کړی
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر و. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینئ فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل صاحب یو خبر را یادېږي، په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، والله الهام راغی او شعر مې ولیکه. زه دې خبرې ته د شي بل ډول عقیدت لرم، هغه په دې مانا استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت څه دی لکه جال، او الهام داسې دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي، حضور غواړي، باید ریاضت وکړي، خواري وکړي، یو سره مطالعه وکړي. زه کوي یم چې دغه د یو نیم کال نه چې ما مطالعه پیل کړې ده، تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او که ویم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نه شم بیویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري، مطالعه، هڅه، فکر، دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مو هم یو څه مبهمه ده. ډیر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې نه زه به چې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه، دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي نورو شعرونو، دا طبیعت کتلی، د طبیعت نه سپړلی پدیدې، د طبیعت نه سپړلی پېښې، هغې ته کتلی، د هغې د سپړلو طریقې زده کول، یو شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زور سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، داسې وکله نه وي شوي. زه خپله دغه اعتقاد البته لرم، بیا هم خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کښې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس ما باندې دې مکمل الهام وشي او مکمل غزل زه په هماغه شېبه ولیکم یاد یې هماغه سې ولیکم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کم راته کړې چې نه پوهېږم چې شعر غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې راشي او ډېر پکې راځیم او ډېر پکې راغلی یم، د مال هم ډېر خوند راکوي. نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي.
د خپلې مېرمنې
بولی
هیڅ عجیبه نه ده، ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډېر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
تقریبا فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنصر وی چې دا د انصاف نه وی چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو مناله چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفه تاثیر په شیر باندې کچیر وی خو به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، همالته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یو خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده، او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي. زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر لولم. پیر محمد کاروان صاحب او همداشان درویش درانی صاحب او ساحل صاحب او په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، فیض امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب او سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت، یعنی ډېرې مینهوالې یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم، او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل، نو په دې خاطر دا ډېر لوی معلومات لري خو څنګه دي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شعرې ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاقو، کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر حالاتو او زموږ د شعر ادنان و زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده، تکل صاحب دغه یو غزل دی، وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مو سپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مختره چې بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم، بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم، ایسې دیکي که څوک د عشق لویه دنیا وویني، ایسې دیکي که څوک د عشق لویه دنیا وویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستی ویلی مو دی، په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کومه دای کړی؟
دغه کې کار نه دی کړی. تکل چې برقی رسنه سر د مثال تلویزیون راډیو کې مه انتاری شوی یو خو د تحلیلي ژورنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنۍ سره مې کار نه دی کړی، خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي. او که مو ښه برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو د اوس څه دی، څه کار کوي؟
استاد
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لاندې پوښتنه درنه کوم. صدیقي صاحب، وعده مو کړی؟
بله.
ماشومان لري؟
درې ولادونه لرم، شکر ده. مشر می زوی دی، یعنی منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلاً جلال آباد ښار کې یم، او سیزو استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت.
د راتلونکو لپاره څه پلان لرئ؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري، او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرئ، د ښوونکي دنده لرئ، نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه، پروژې څه شته؟
په کوم څه به بل هات من وي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډېر خوند اخلم، او دغه برخه مې ډېره خوښېږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی وي، یو څه کار نور وکړم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم، او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم، ماسټري وکړم، دکتورا زمینه راته مساعده شي دکتورا وکړم. ادب خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه کې انشاءالله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو، چې هم به ذوق بالي هم به مسلک پالو. انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو، او انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. نو دغه کارونه کوم، او په دغه باندې مصروفه.
داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه، تاکر صاحب ناول مې رانیولی دی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې، انشاءالله چې بشپړولی شم.
تصمیم لري چې چاپ کړي دا کتاب مو؟ ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه پکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپل لیکنه د یو ادرس شعر کړم. زکه زه د خپل شیرینو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکول شم پوهیږم نیمګړتیا لري نو دا بیا پر اتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل مې کړي دي لیکل به وکړم انشاءالله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپله خوښه باندې نشر کوم او که څوک زورور و او چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډیر ښه. د مرکې پای ته رسیدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې ما چې لیکوالان لیدلی دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاوونه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلې، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کښې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلې ده په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپ یې کړئ؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د آزادۍ میلما په خپرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د آزادۍ میلما
وصال کبھی براش دل جان پتور شکو کی وصال کبھی براش دل جان پتور شکو کی دے جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا ددت من
جهان